سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهال خبرونو ته د امریکا د ولس مشر مرستیال او د ولس مشر لپاره کاندید کاملا هرس د جمهوریت پالو پر کاندیدانو په خوانی ولس مشر ډونالد ترامپ د طالبانو سره د دوه د موافقې لقبل انتقاد وکړه و غي تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیکاله ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیست او دوړو دی بل پر پالیسی سخت نیوکې وکړې. مېرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې خبرې له یوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شوه. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمې تروریستي بریدونو د 23مه کلیزه دی ولړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پال کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی و. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشر اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د ځپلو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان یې په اصلي محور کې و. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد ته وی ډګر ته نږدې غسیمه په یو چودنه کې پنه خښې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په بیان کې ویلي دي چې دا چودنه د شپې په شاخوي ولس وجود د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان ازیتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړلای د دې چودنې څرنګوالی معلوم کړو. هیڅ وډلې هم د هغه مسؤلیت نه ده. من لایک دې چا دنه د تلفات پر سندسي معلومات نشته. امریکایي چارواکم تفسیر نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلوال له تیر ولسمې شری سي بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هر کله کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خنړیو حملو په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړ شوې و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 8مه نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کال وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې لمینځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کول شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. زمونګه بلش میرا ده 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ مونږ ته زنګ وخی او مونږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته خره غلې
ډېره مننه کوم فرشته جان اجازه راکړی تاسو ته تا د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګ هغه څوک چې دا رادیو اوري هغه ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستئ. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې که اوریدونکو ته د سپتمبر د 11 په اړه یو څه معلومات ورکړئ. د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11 چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یوه داسې پیښه وه چې د امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان له خوا چې د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي وه، امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو او همداسې 1 نفر یې لبنانی ولو، دغه تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاري بیا وتښتولې. دوه تیاري هغه بیا په نیویارک لکه څرنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول، له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په هکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاري په نیویارک کې له دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ یا انتحاري حملې وې، تروریستي حملې، او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړې وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړه شي او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي، ولې هغه بیا د لارې په اردو کې را وپرځول شوه او هغې ته یې سکوت. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشته شوي دي، دغسې میډیا ډلهیزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نه چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیښه د بشري او انساني اړخه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې کې دغه وژل شوي کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی و، عادي خلک ول، نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډیره دقیقه ده، ځکه چې اول خو دا د دقیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته وو، په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي، هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې پکې مړه شوي دي یا مثلا وروسته له هغه نه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو، هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم، او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي. او بیا وروسته له هغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دې حادثې په هکله داسې وویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې دی، او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، هلته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو، یا په پینټاګون کې هغه څوک چې وله، همدارنګه بیا دغسې نور په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول، دا خو څلور تیاری ولې په دغه څلورو تیارو کې تجارتي تیاری ولې او مسافر وونکي تیاری بلل کېدلې. په دغو کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل ده، یو تروریستي پیښه وله. ولې متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه.
ګران صاحب، دې موضوع ته به راسو، د معلوماتو نه مننه. دې موضوع ته به بیرته راوګرځو. په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی، یا خبر واخلو، د هغې پوښتنه یا د هغې نظر به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راوګرځو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای نه تماس نیولی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما نیمرا ولایت ته اړیکه نیولې ده، او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو دغون سلام وایم.
موضوع مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د سپتمبر 11 دغه پیښې په اړه. که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ، تاسو چیرته وایي، کومه خاطره د دې ورځې لرئ، او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ، ګران صاحب په خبرونه کې شته، هغه به ځواب درکړي.
یا خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله، کنه خاطره خو ولاته خاطره ده چې امریکا کې شوې ده، موږ هم لته افغانستان کې هغه ورته زړی ورکوټ او دا پیښه چې وشله، او دې پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم پکې شهید شوي. او بل میږي چې پوره معلومات تین لرم نو مال دې دغې نه.
مننه مننه. بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري، ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي، خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم شته. ډیره مننه له تماس نمو. موږ سره یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی، هغه بم راوخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، کوم ځای نه تماس نیولای؟ زما غوړی سلامونه، فکر کوم زمونږ اوریدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پرې شو. بیرته ورزو ګران سپتا، ګران سپتا سو باز مونږ غاغوري د دې پیښه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري. دا خدای چې دغه موضوع مونږه پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږه وغږی په دې خبرونه کې، او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي. ګران سپ رازو، هغه وخت چې یلته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2020 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو، تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښتومره لاس په دې پیښه کې؟
زما د معلوماتو لمخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سینای 11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشرکه وله، دغه هم ډېر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لږه نه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش چې نومېدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولی ولې، او په نیویارک کې همدغسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ، او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا، یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي، دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه خبر واخلو، بیا به تا ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
زابل ولایت شمال زول اسپالی تاج بازمامت خبر کوم.
بازمامت صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ قدرمن میلمانه، او یا کوم نظر لرئ، او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای څه مو کول، او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ؟
مننه. خیر یې خو اول به تاسو بیا سو مېلمانه سلامونه نیکې دی وایم. اصل سلام هغه څنګه چې خوب موږ درې په افغانستان کې وو، چې دغه د سپتمبر 11 پیښه وشوه، د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد خوند سر خیلان ورته وخی الله دې د شهادت قبول کړي، چې موږ سامه له موږ سره په افغانستان کې، خو موږ درې په افغانستان کې مخمیه ته دغه کوو شریر مکمل درې ورسره کوو. نو بیا ودی او د بمبارونو شروع کړه، باندې بمبارې شروع کړه، په باندې را کوڅه کو، نو دلته ډیر به ګناه انسان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامات وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر کوټ چیرې و چې دا بشر نه لري من وې، نو وسته سیمه الماء او چې دا ډیر بشري ناورین وې، په دغه بشرین اورین باندې افغانان په کاتل رسول بمبارې په کولې هغه ټیم کې د مسلمان او غنیان رغ سره چې نه اربې دوی د دروزر امریکایانو نه را اړو دې تل کېږي، او دلته په لکاو انسانانو په شهادت ورته ور په لکاو وړاندې کړو، په لکاو ماجر کړو، په لکاو در په در کړو، د دغه غم سره چې نه خورتنن د دروزر نوم یې دی، او د لکاو افغانان نوم نه یې دی. نو د ملانه سمې دا پښتنه د پردغه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دا پر افغانان څونه در په دره پور او بیا خو د اسامه او په دغه کې تک شهید شي په پاکستان کې په پاکستان باندې د تله یو اقدام نه کوي نو دا خو کنه کمزورې واد وبالي هغه
مو سره یو بل اوریدونکو امدا دغه نظر پم را واخلو سلامونه خپل نمبر ته ویل کوم زینه مواډی کني ولده
وعلیکم السلام خورجانی سلام تاسو ته ملمت اوریدونکو ته نبی الله زابل د زابل لارغنداب نه له تاسو سره په لومړي ځل خبرونه کړه غلایم
خره غلاست زابل سیب تاسو د سپتمبر په 11 مکه ته ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړي تاسو څنګه غږلارې زابلای صاحب فکر کوم اړیکه قطع شوله خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته ګران صاحب مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي هغوی پیدا کړي او نور خبرې هم وې د پردې ترشه
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه چې دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا دی القاعدې په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه هغه تشال څوک ووژل شول هغه هم عادي شاریان وو نو دا سي تراګر پیشه یا ترولیستي پیشه باید رامسته شوی نه وای دغه هم د غندن ورده او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ډول شیزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بې ګناه انسانان او په جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بې ګناه خلک وژل شوي دي هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې مولا محمد عمر یې په راس کې وو او هغه په قندار کې وو او دغه مولا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلی دی چې د ګوانتنامو د انځور په نامه یادیږي دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی دا موږ ته وسپاري خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 اکتوبر باندې حمله وکولې چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډیره مهمه سیمه ده او دغه منځنۍ آسیا چې په افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یو جغرافیه ده په دغه کې ګوریا یو سل کال په مخکې یا څه باندې سل کال په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري دغه ډېره مله ځکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه یا لیغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه او وروسته لیغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزان غوښتل چې مخ په شمال باندې دی فارورډ پالیسی په چوکاټ کې راشي او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله او بیا وروسته له هغه افغانستان نه کاسپانه د خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مرګله پورې دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي، او افغانستان تر اوسه پورې دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډېره مننه، ډېره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بله زاویه یې دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي دا خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېرومه. اوس اسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې دغه په نیویارک
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغېزې څه وې په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، بیا هم تاسو او میلمه ته سلام. ډېره مننه کوم له میلمه نه. مې لنډه پوښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کې مې نظرونه کې ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له 11 تر نن، یعنی 23 کاله مخکې، بیا تر 3 کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي، تر هغې ورځې پورې دا 20 کاله چې دلته پاتې شوي وو، آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو، ځاني مالی تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی، ډېر وړکی ماشوم ومه، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه ترخی نه فکر څه ووایم، ترخی ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی، نو په ټوله کې به دا سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات امریکی ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې ویني چې تقریبا 20 کاله تقریبا سندونه د وینو وبهیدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپدې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې ویني توسوي او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زمونږ ګران مېرمن ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو دغې نه مخکې د مونږ اورېدونکو مونږ ته پیغامونه راستولي دي، دغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اورېدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مې بلا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړ. تقریبا 20 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته بستره وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو کا تلویزیون د آشنا تلویزیون دی، ازادي رادیو دا ډیر وخت نه خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمند دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاده کړو چې دا یو لویه ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله، او دا افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه باسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو، خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه و، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوی نه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا هغه داسې به ووي چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول، او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني وکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زمان مرتضا د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاډی کې چې بیډ فورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک گاډی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو، او د شپې 12 بجې وې. د ورځې خو مونږ خبر نه وو، مونږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وې چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده، د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دغه لتلو کویټې ته، نو ودرېدو. اول ته مونږ ډرایور بدلو، نو زما ډیوټي پوره شوې وه، بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راجېږو چې هغه هوټل کې چې ودرېدم په کې چای څښلې، تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو، نو زه ورغلم مال څه مسله ده، څه خبره ده، دا زما هم دغه پیدا شو. هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو، او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې، او دغه شان دی ټي وي باندې دا حالات لیدل. نو بس یو 10-12 منټه کېناستو، بعد د هغې نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده، یو 1.5 کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و، ممکن دا برید القاعدې کړی و، ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یو 12 سپتمبر راشي، نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا را یاد شي.
مونږ اوریدونکي ول چې خپل خاطرې د سپتمبر د 11 په تړاو سره شریکی کړې وي. اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده، ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی، خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلي صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل، دا واقعاً هم ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې، د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده، یا د 9/11 حادثه، کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي، په هغو باندې هم خطیان ښکاره کوو. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې، بلکې په همدغه 15-40 کالو کې، یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کیږي، او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه، د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه، او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول که دې ته راشو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي، دغه هم د هغه پروژه والله چې د اونوکال د پروژې لپاره، یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه به له ترکمنستان څخه دغسې د افغانستان په د قندار خواته، د کوټې خواته، بیا ملتان ته، بیا ډیلي ته به رسېدله. او دا نلیکه د ګاز د انتقاله و، یا پټرولي مصنوعات، دا دی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم د دی لپاره رامنځته و. بیا په دغه دوه لسیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې اوس واکمن دي، دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بېګناه خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي، چې هغه که په جرګو کې را غونډ ول، یا په ودونو کې، یا په نورو ځایو کې، په بازارونو کې، خو دغسې تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغو هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې، اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپل اورېدلې دي. هغه وویلي چې وایي ما 1500 همدغه ماشومان دغه می وای ته لاس تیر کړی دي، او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی اغور کول، دوی په جماعتونو کې، په بازارونو کې، په بغیر له دې چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته، یا بیگناه خلکو ته، شجینه و ته، ماشومان و ته، سپینجیر و ته، دوگو ته اوشتل.
گران صاحب، پا هم ده تراو یا پختن هم دلتا تاسو نا پختن کوم پا دیر بخانی سره. ده کلا چه ده امریکایی زواکونو او نریوالو قدرتونو پا افغانستان بانده ده القایده و ترهگری زردلو پنوم دوی حمله کولا، پا ده وقت که ده القایده شبکه پر اختیه هم ده افغانستان ده خاوره نا گته واخیستل، او که گته یخیستی ده طالبانو واکمنانو، دوی ولی زانون غلی نیولی و او تروسه پور دوی دغه پړه نه منی په ځان باندې؟
بالکل. ګوریا دغه اسامه بن لادن چې ولو داخل سودان څخه برهان الدین ربانی ولو، هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي، نشن شوی دي. بیا خو په کار دا ولا چې په هغه وخت کې وسیع و عرب دی، خو د القادر مشهر ده امریکای غواړي، او هغه ملوث شو د نیویارک په پیښه کې، یا په همدغه 9/11 په حادثه کې. دغه به که وسپارلی وای، خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وای. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلوماټ وم، په 1978 کې دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورسولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره یې ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتید، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلی دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دی چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په $1,000,000,000 سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریدور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریدور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غورز دی خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغسې د فیض حمید په څیر باندې چې د کابل په سرینا هوټل کې یې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړل او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانټاسټیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه، بیرته هم تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکله به بحث وکړو، خو اوس یو اورېدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او د هغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمې ولې ده. السلام علیکم ورحمت الله، پر استجان تاسو سلامونه وایم. ګران صاحب ته وایم
ما
سلامونه، زما زغ رسول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري او یا هم نظر لري، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه یو پوښتنه ده. نرمه صدقه کوم ګران صاحب، چې دا افغانستان سړي اړه ده د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخت چراله، او کداغه زه مجاهدینو په شوه کې امریکایانو سلاي ورکوله، مجاهدینو ته شتنګر ورکوله، بیا چې شورګان نجيب سکوت وکي، بیا د خلک درلود له دا شتنګر امریکایانو رانیول په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد دي. په کندهار کې خلک درلود، په ولایت کې خلک شتنګر ټولول امریکایانو، د شپې درمندان ټولول وړل، او دغه خلک ګوره درې دېرش کال د مخه په پېښور کې اوس څوک مړه دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې، څوک هوټل د نوماند نه اخم. دغه امریکایان باغ شپو کې ډېر په کروڑو ډالر کول دي راوړل، د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله وځي د څلور تیارو سره د پلان کړل، او کې وخت نظر درلودي. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب کوم، او بل دغه پښتنه کوم چې دی یو امریکایي په پنجوایي کې په کندهار کې په یو کور ننوتې، اتل سد ماشومان کوچنیان شهیدان کړ. دوی خو یو قانون لري، دا کفار دوی خو به یو قانون درلود. دی ګوره اوس عربو که دا کار وکړي، ولس و عوام ممرین مړه که، دوی خو به یو قانون درلود. دی خو ګوره څه سناټو بولي، دا دنیا وال مړي اشر بولو پر افغانستان باندې د کفار اشر. اوس په کورو وتل ننوتل، د زموږ خلک ملګري سول، خلک یې در به در کړ، ټوک ټوک یې کړل، کونډیانې چې مان مایبینه په افغانستان کې ګرځېدل، دی خدای قانون درلود دی ویل دا چمنه کول عرب کو کړ دی ویل مر سردا چمنه وکړه او چې دا عمله دی په وخت پلان درلود دی مېلمه ته وامه کړه د څلور تیرو سره دا پلان بساکي د مېلمه سم دا پښتر د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب. مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څه و او د پردې تر شا څه خبرې دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی خو بیا هم هغې ته به ورشو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو هغه به راواخلو بیا هم بستره ګرځو.
السلام علیکم. مویب لا خبره کوم د بلوچستان څخه. کل په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقعه پیښه شوه. دې د امریکې د پاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی. هغه د خپل شکست پړچ ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام شہزادی خیر په خیر دې مت شریف له سکسی دې جوړ خو بس خاطرې نو دا دی چې د اسلام ننګ مو ټول کو په نړۍ ته روشو خاطرې خو دا دی ډېر دې په ژوند کې بخیر ډېر دې ډېر مردار کړه ډېر مو تاسو سره چې موږ سره وکړو شروع کوو سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د 3 ستمبر پیښه کې مونږ افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودرېد چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه. هغه دلته نه و هغه ثابته نه کړله هغه دلته پیدا یې نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله. افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا. د افغانستان شتمني کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره ویوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډېر ضرور و چې چا ورور شي سو چا پلار شي سو دی جنگ کې او چا ماما شي سو هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوها تړون ورته لاسلیک کړو. مننه. السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده. اوس هم ورګرځو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو په زموږ غږ اوري. اوریدونکي هم تاسو نه یو پوښتنه درلودله. تاسو مخکې هم ځواب ورکړی خو زه به یو بلې پوښتنه کې دغې پوښتنه هم راواخلم. دا چې د ترهګرۍ پر ضد دا مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو راهیسې روانه وله، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ؟ په افغانانو یې اغیز څه ولې او افغانانو په کوم قیمت دغه دوه لسیزې تیرې کړې؟
مننه لږو ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي. د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هېواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی. تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کېدای شي یا ترهګري کېدای شي او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګري په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې جیش محمد دی، سپاهی صحابه دی او ځینې نورې ډلې دي، لشکري جنګوي دی او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خوا بېخوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابسو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات په هغوی باندې موږ سخت خواشینی یو. او بل دا دی چې هغه چا سي يا استراليایانو يا مثلا انګريزانو امریکایانو او جنو نورو سي په کورونو ورننه وتی دي يا دغه سي زموږ او تاسو خوندو ته یې بې عزتي اړولې ده، هغوی یې شهیدانې کړي دي یا دغسې سپین ږیري او ماشومان یا په بازارونو کې دغسې په جنګ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو. او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت کې وم، دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، په هغه کې ډېر هغو ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې، سکوت یې ورکړ. او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل. او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري، د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه وله، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو، او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي، له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف چې پخوا یې هم دا خبره کړې وه په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و، د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستانی رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دېخوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي، رقابتونه کوي، د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه ویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټول کړو، او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته، دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتاسو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه، افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل، او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی که، بیرته افغانان کوم حالت ته راورسېدل؟ که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې ووایي، مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشتګانې چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا، او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و د 9/11 په حادثه کې، هغه القاعده و اسامه بن لادن و، باید هغه له عربو څخه غوښتی وای. او په افغانستان باندې چې حمله وکړه، وګوري دا یې هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې ښکېلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه وه، یا نیشن بیلډینګ و، یا سټیټ بیلډینګ و، یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سرته ونه رسېده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي، ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغه سی روس خپل نظام قوت جوړ کړ. نو بیا امریکایانو په 2010 کې هم دغه خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي، مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي، او بیا دوی وویلې په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترهګر اعلان کړي ول هغه یې راوستل په دوحه کې قطر، په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپېژندل. یعنی دا امریکایان خپله وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، دغسې په نورو رسنیو کې. دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یوه دولت، یو مقتدره دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپېژندله. او بیا یې په دغه نیویس فبروري 2006 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت یې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخوړ، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي. ولې؟ هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روسه او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي. او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
ډېره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه ګران صاحب. زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې باست ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 باس درلو د ګران میرما پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شیبه دی، په دې اخري شیبه کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای مالشا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به از د صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتي مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بالاخره چې د دې له امله چې افغانستان ته هم د دغې ورځې وروسته په افغانستان کې د 40 کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو موږ چې وو زخپل چومه کشر ومه، نو بعد هغه چې به دغه لس کال 2000 لسم کال 2001 لسم کال کې د لس کال د یولس کال یا تر دولس کال پرې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لې سبقان وایي، درس به مو ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره بیې موږ ته یا بسکوټ چې یا بیې چاکلیټ دا شیان بیې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واصله بره به مو ور واچوی، چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشتله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی به هم په ډبرو ویشتلو، موږ به هم په ډبرو ویشتلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2000 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زروج محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 12 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دغه ژوند و چې د شهیدانو هره ورځ شهیدانو کېدل او جنګونه روان و، کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. ډېره مننه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبعد. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې د سپتمبر 11 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه، خصوصا